په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یو ساعت خبرونه کې موزه نور یاست نه هر کله کوم. ورسله هغه چې طالبانو د اوربند په اړه خبر شوی راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي او په نتیجه کې به اوربند رامنځته کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح د خبرونه اوربي. وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګولو کوم پلان نه لري. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. امریکا وایي چې په عراق او سوریه کې پر ځینو اهدافو بمباري کړې ده. وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګولو کوم پلان نه لري. د غډلې نن په ویلامیه کې د هر ډول موافقې خبرونه رد کړي دي. تر دې مخکې د اسوشیټ پریس خبري اجنس په حواله ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د واشنگتن له هڅو سره سره لا هم په دغه هیواد کې جګړه دوام لري. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د تپی انتن سیمې امنیتي پوسته تخلیه شوې ده. په درزاب کې د محلي پولیسو قمندان نصرت الله نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی له خپل ټول پرسونل سره نن غرمه د څرخی الوتکو په مرسته میمنې ښار ته انتقال شوي.
امرو تمام نیرها را به درزاب و تپی انتن مکمل انتقال دادن.
دغه پوسته له څه مودې راهیسې د وسلولو طالبانو لخوا محاصره سوې وه. وسلولو طالبانو ویلي چې پر تپی انتن سیمه دوی کنټرول لري. د جوزجان چارواکي وایي په سیمه کې ټول پوځي تجهیزات او پرسونل وسایط د ملي اردو د الوتکو په حملو کې نبود کړای سوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل وژل سوی کس شخصي دښمنۍ درلود او حمله کوونکي د هغه تر وژنې وروسته له سیمې تښتېدلې دي. تر دې مخکې په ځینو راپورونو کې په ګلان کمپ کې دغه وژل سوی تن د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان مهم قمندان بلل سوی و. په دغه کمپ کې د وزیرستانونو په سلګونو کورنۍ ډیره دي. د خوست امنیه قمندانۍ نیوی چې دغه کس د شنبه نه وخته په ګولان کمپ کې د وسلو له خوا وژل شوی او مړی پرون نه وخته خاورو ته سپارل شوی دی. افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل اوسنۍ ککړه هوا د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډ نیسي. د دې ریاست د نشراتو مرستیال عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي د ککړې هوا په اړه لوبغاړو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی وایي چې په دې هوا کې ورزش کول د لوبغاړو پر روغتیا منفي اغېز کوي. نوموړي د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه چې د عراق د ایران په لوه ملیشي ډلې په کنټرول کې وو په دقیق ډول وشتلې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د امریکا دفاع وزارت په عراق کې د خپل پرسنل او ګټو د دفاع لپاره د F-15 ډوله جنگي الوتکو په مرسته د هجومي اقدامات وکړل. دا حمله پر 15 اهدافو شوي چې په کتایب حزب الله پورې مربوط دي. دا د شیعو او داسې ملیشه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي درې اهداف د عراق په لویدیځ کې او دوه نور اهداف د سوریه په ختیځ کې ویشتل سوي چې د کتایب حزب الله ډلې د سوق او اداري مرکزونه یا هم د وسلو زیرمې وي. بلخوا د عراق پوځي او امنیتي سرچینې وایي چې د امریکا په دغو پرونیو حملو کې لږ تر لږه 13 ملیشه جنګیالي وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزیر دغه حملې بریالۍ وبللې. او په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغې قمندانۍ پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویل چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړې دي. په ویلامیه کې ویل سوي چې په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. د هوایي حملې وروسته له هغې کې چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې په یوه بمي چاودنې کې د محصلانو په ګډون 8 کسان ووژل سول او 125 تنه نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد پرون ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې دغه بمي چاودنه یو ناوړه تروریستي عمل وباله. د ترور دغه غمیزه باید موږ سره متحد کړي. باید د ترورستانو د ماتې لپاره له ځواکونو سره ملګري سو. د 2018 میلادي کال د بمی حملې په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سوي وو، د دې وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وروسته له هغې چې طالبانو د اوربند په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي.
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دي.
طالبان د سولې د خبرو لپاره ولې د اوربند ټینګېدو لپاره مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته پام نه کوي؟ په دې اړه به د چارو لوی وکتونکو سره وغږېږو. وروسته له هغې چې د کابل ککړ هوا خطرناک حد ته ورسېده، چارواکو په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي. دا چې د کابل ککړ هوا د څه ډول ناروغیو سبب کېږي، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده.
د تنفسي ناروغیو څخه نیولې د تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کېدای شي.
په کابل کې د اصنافو ټولنه وایي چې مطبوعاته په افغانستان کې هیڅ توجه نه ده شوې او تر اوسه پورې هغه په یو صنعت نه دی بدل شوی.
تر اوسه پورې مطبع یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا ونه شو چې موږ سره زموږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. حکومت هم ځینې شیان خپل وړي هغه کې چاپوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزه خپرونه مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اووازي اورېدلی شئ. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره اوربند اساسي شرط دی. د خبرې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي اسلامي امارت د اوربند لپاره اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو له لوري خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې طالبانو له امریکا سره د موقت اوربند په کېدو موافقه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې زموږ خبریال خاطر پردیس تعقیب کړې ده. پردیس، جمهوری ریاست مرستیال ویاند د سولې د کېدو او د غرض د اوربند په اړه څه ویلي دي؟
بلې، ډېر زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، له هغې وروسته چې یو شمېر بهرنیو رسنیو ځینې راپورونه خپاره کړي ګڼې طالبان له امریکا سره پر موقت اوربند سلح شوي، اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د اوربند لپاره اوس اسلامي امارت اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه حقیقت نه لري. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت د اوربند کوم تصمیم نه لري. امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې چې د اسلامي امارت په جهت په همدې مشخصه مسله باندې مشورې روانې دي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې، او نه هم په دې اړه د طالبانو په صف کې کوم اختلاف راغلی. د طالبانو دی دریس د افغان حکومت بیا په ځواب کې وایي چې اوربند د سولې ټینګښت لپاره اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او افغانانو په ګډه دی. هغه وویل
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دي او له دې شرایطو ورسیا کېدلی. افغانستان حکومت ته د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی. او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت د هداش سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پایتک اکسیدي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې افغان حکومت لا وختي دی چې د اوربند په اړه داسې څرګندونې وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خو رښتیا ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې سر ته رسیږي او څنګه موافقې ته رسیږي، موافقتنامه به څه وي، دنیا په جریان کې شي، د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت کې روښانه شي. دې ته یو څه وخت شته. اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي، بلکې دا خبره اواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته.
د خاقلی وقات په خبره د طالبانو په دریز کې لپخوا څخه نرمخت راغلی او دغه نرمخت کولی شي چې روان حالت یو مشخص او معلوم خواته بوزي. د افغانستان د سولې پخوانی غړی خاقلی وقات وایي اوس د امریکا لپاره دا مهمه ده چې له طالبانو سره څه ډول توافق ته رسیږي. د امریکا او طالبانو له توافق وروسته به طالبان له افغان حکومت سره په ځینو شرطونو بیا بحث وکړي. بلې نوري صاحب
بل خاطر پردیس لتاسونه مننه بیا هم پام دی موضوع کې تمکیه د افغانستان د شخړو او سولې د سیډنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمی هم د ټلیفون په کرخه را سره وصل شوی دی. اعظمی صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه صاحب.
اعظمی صاحب په دې وروستیو کې په رسنیو کې د اوربند د موقت اوربند موضوع ډیره ګرمه ده. ویل کېږي چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې کوم توافق کړی دی، خو طالبان په ښکاره دا خبره ردوي. په دې وروستیو کې د اوربند د ټینګېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. دغو ولې اول طالبان دغو غوښتنو ته پام نه کوي؟
ډېره مننه. سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. کوم معلومات چې زه لرم هغه دا دي چې دلته دوه مسلې دي. یو اوربند دی چې هغه باید په ټولو ولایتونو کې وي، او بل د وایلنس یا د خشونت کمول دي چې هغه په ځینو مشخصو ولایتونو کې وي. مانه معلومات پر بنیاد باندې طالبان د دې سره مشکل نه لري چې د خشونت سطح دي په ځینو مشخصو ولایتونو کې، چې هغه په پخوا باندې پخوا کې دوه ولایتونه باندې امریکا او طالبان تلاسي و چې یو باګرام او بل کابل و. دوی په دغه کې اعتراف شته پورې د خشونت سطح کموي، یعنې عملې به نه کېږي بلخصوص په عام وګړو باندې او امریکا خپل اسکر باسي پر هغې باندې باندې نسي. دغه یو مسله که چېرې عملي شي دا خپله په جنګ کې شدت ډېر زیات کمي او مثبت کام دی. مګر دا چې اوس امریکا په یو نوع د اوربند غوښتنه کوي، د دې علت دا دی چې امریکا ته باید اول دا معلومه شي چې طالبان واقعا د سولې لپاره یو کمیټمنټ یا هوډ لري، ایا د دې دا ونه لري چې طالبان کله مشرتابه په اوربند باندې سلاکي نو به اغنور افراد چې په افغانستان په داخل کې دوی لري هغه به د دې نتیجې سره یا د موافقه سره به هم نظر وکړي کله بل غواړي چې امریکا ثابت شي یعنی خپل لپاره. دریم مسله چې مثلا اوربند ډېر مهمه دی هغه دا دی چې افغان دولت هم توقع لري، یعنی هغه دا دی چې افغانان توقع لري او نړیوال ټولنه توقع لري چې طالبان تاسو دومره څه ورکوي په دې تفاهمنامه کې بندیان لکیږي خارجي عسکر به ځواکونه به د افغانستان څخه ودي، د دې په بدل کې طالب باید یو څه وکړي.
بله،
او نو هغه دغه اوربند طالبان لپاره ډېر یو قوي امتحان دی اوس وخت لپاره.
بله اعظمی صاحب، دا موضوع ډیر حساسه هم ده. طالبان هم دې موضوع ته ډیر له حساسې زاویې څخه ګوري. مخکې موقت اوربندونه تجربه شول، په اول اوربند کې ډیر د طالبانو له لیکو خارجي سیمو ته راغلل پر د حکومتي ځواکونو سره پر روغبړ سربیره دغه راز داسې ویل کېږي چې ډیر هم پاتې شول. آیا فکر نه کوي چې دغه چې طالبان په ښکاره دا موضوع ردوي چې ګواکې دوی کوم توافق نه دی کړی له امریکایانو سره په دې برخه کې، آیا دا د دې خوبه ښکارندوی نه کوي چې دوی ویریږي چې د دوی له صفوفو له لیکو څخه خلکونه تختی مخکې له مخکې؟
دلته دوه قوي بیر دي. یو بیره خدا د اوربن تنظیم تنظیمول ډېر اسانه کار نه دی، یعنی په عین وخت کې خپل عسکرو ته د جنگ د ذهن ورکول او هم د سولې ذهن ورکول دا ډېر ستونزمن کار دی. طالبان په دې وضعې پوهېږي چې کله دوی اوربن اعلانوي او یا هم د رسول تفاهمنامه د امریکا سره نهایي شوي، دلته په دوه صورت دوه کارونه ډېر اسانه کېدلی شي. یو دا دی چې په داخل کې داسې طالبان شته چاغوی د اوربان سره کاملا موافقند لري او هغوی پر دې باور دي چې د نظامي لارې افغانستان او کابل بیا نیولی شي، چې دا یو خیال دی، یو خوب دی. کله چې اوربان کېږي بیا ځینې افراد راولړېږي، دا دغه کوي. مثلا دوی جنګ ته ادامه ورکوي او د طالبانو هغه اتفاق او اتحاد تر غټ هوا لاندې راولي، او دا زه په دې مطمئن یم چې یو فیصدي دا معلومه نه ده چې څومره به وي، خو یو قوي فیصدي به د طالبانو د اوربان او د شولو مخالفین دي او هغوی به جنګ ته ادامه ورکوي. نو دا یو لاره ده. دومه لاره دا ده چې که چېرې طالب اوربان کوي، نو بیا د دې هغه جنګي ماشین د ډېر زیات ستونزې سره مخ کېدلی شي. هغه قوت طالب نن لري د دې ښه خپل جنګیالي جنګ ساتول په هغه اساسه چې اوس بیا دا مشکله ده. نو زه فکر کوم امریکا، افغان دولت او طالبان په دې یو میکانیزم باندې باید کار وکړي چې چیرې او دا الریډي په بحث کې دی، چیرې او بند کېږي باید داسې یو میکانیزم جوړ شي چې عملي چې وروسته کېږي باید بالون سي دا څوک کوي، د طالب کومه ډله کوي، آیا طالب یې کوي، داعش یې کوي، القاعده یې کوي. نو دغه د نظارت یو کمیټه هم په پلان کې ده چې دا باید وڅارل، د ټولې عملات یې د اوربان نه وروسته وڅارلی شي چې څوک عملو ته ادامه ورکوي. ډېر کوي بیره د طالبان ما پیدا.
ډېر مننه د افغانستان د شخړو او سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د احتمالي اوربن په اړه خپل نظر سره شریکاو. که څه هم طالبانو دا خبره رد کړه چې ګواکې دوی له امریکایانو سره په دې برخه کې کوم توافق ته رسېدلی دي. د افغانستان جمهوري ریاست نن بیا هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له طالبانو سره مخ ته ځي، نو طالبان باید دا د دوی شرط ده چې طالبان اوربن ته غاړه کېږدي، او دغه راز له خبرو په جریان کې هم باید شخړې کمې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي، او سم ورزو د کابل ککړې هوا ته. د چاپیریال ساتنې ملي اداره مني چې د کابل هوا د بل هر وخت په پرتله ډېرې ککړې شوې، او که د تصفیه لپاره هلې ځلې ونه شي په دې پایلې به ولري. د دې ادارې تخنیکي موین وایي دوی له دې زیات د هوا ککړېدو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. له بلې خوا د هوا پیژندنې یوې نړیوالې ویبپاڼې نن سهار کابل د نړۍ تر ټولو ککړ ښار وباله. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل پرپور کوي.
د کابل ککړه هوا هغه ستونزه چې د دې ښار هر اوسیدونکي شکایت کولو ته اړ کړه ده. د کابل دوه اوسیدونکي محمد سلیم طاهری او سمیر اسیل:
دا هوا ککړه ده، دولت باید بې وزلو خلکو ته د سوګند ارزانه توکو د کارولو زمینه برابر کړي.
منتوفیش گفتند این چهارکلا شما برین مامیال از طرف ایسه دوی کارتی پران آمده ما درایف کده نمیتونستم از طرف شه مردم غریب به تیل تیل
تازه ده هوا پیشندنی یه نړیوال ویبپاڼه چې د سویډن او امریکایی دارو لخوا مدیریت کیږي چې د شنبه په ورځ سهار 9 بجې کابل د نړۍ تر ټولو ککړ ښار یاد کړ. د دې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په کابل کې د هوا د ککړتیا اندازه د پارامتر 3350 ته رسیدلې، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا د دې ویبپاڼې معلومات ردوي. خومنی چې د کابل خار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه ده. د دې ادارې تخنیکی موین عزت الله صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی له دې زیات د هوا ککړې دو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی.
موګه د اوس په دې منطقه کې د کابل خار د هوا د ککړتیا د جدي موضوع سره مخامخ دی. موګه هم خپل ارقام لري، د وزیر اکبر خان د ساحه نه هم د امریکای سفارت دستګاه ده، او زموږ خپل دستګاګان دي چې هر څلور ساعت د کابل په یو ساحه نیگدو ارقام تراخلو پا دیگه تیر و دوام یشتو که فوقلاده اغا ستندردونه چه ما در تاووی دوغون فوقلاده در ککرون که مواد کچل وره ده.
افغانستان در چاپیرال ساتن ملی اداره لخوا در هوا در ککرتیا در پیجندر لپاره پینزه مادی میار گرزول شوی چی پر بنسطی در هوا ککرتیا معلومی کی. دو اشاریا پینزه پی ام موزر زرات، لس پی ام موزر زرات، کاربون مونو اکساید، سلفر دای اکساید او اوزون هغه مادی دی چی د اندازې پا معلومه ولو سره د هوا ککړتیا تشخیصی گی. در چاپیریال ساتنی ملی اداره لخوا پا وزشی بی میارونو که باید 2.15 پی ام موزر زرات پا سلیر وی ساتونو که لپینزه اویا پورت نوی. داسې محل چی پا کابل که بیاد دی زرات و لوڑا کچا 1.55 او تیتایی ونوی او ترسی گی. همدا ډول د پاتې نورو مادو اندازه هم د وضع شویو معیارونو څخه ځینې سیمو کې له خپلې اندازې ډېره پورته تللې. اوس د چاپیریال ساتنې ادارې د دې ستونزې د کابو کولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د کابل ښاروالي او کورنیو چارو وزارت په ملتیا ځینو ښارګوټو کې د مرکز ګرمۍ فعالیت بند کړی او ټولو هوټلونو او حمامونو ته یې امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. چاپیریال ساتنې ادارې همدا ډول د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په همکارۍ نږدې 200,000 کسانو ته ماسکونه وویشل څو د ککړې هوا له تنفس ډډه وشي.
د کابل د هوا د ککړتیا په باب مو واورېدل دا چې چارواکو د دې ککړتیا د هوا د ککړتیا د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. روغتیا پالان وایي د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغیو په ګډون د ډېرو مرګونو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د کابل ککړې هوا ته په پام د دې ښار اوسېدونکي د روغتیا په برخه کې له څه خطرونو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال سره مرکه کړې ده. نوموړی په پای کې د څو ناروغ چې ککړه هوا یې رامنځته کوي یادونه کوي.
محیطي ناروغۍ، هغه د تنفسي ناروغیو څخه نیولې ده تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کیدی شي، او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دی، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، د جلدي مزمنو مهلکو ناروغیو لامل ګرځي. او محیط چې ککړ شو، اوبه ککړېږي، هوا ککړېږي، خواړه ککړېږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب، که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای سي، که کېدای سي، د حل لاره څه ده؟
بله، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو، او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چېرته مو بلین خوري باید غمی وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي. په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره هم د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي. باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي. حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګیا کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دستجمعي ډول سره موږ او تاسو لوګیا کم کړو، ګردو غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال چې د ککړې هوا په اړه دا چې ککړه هوا څه ډول ناروغي رامنځته کولی شي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د اصناف ټولنه وایي هر کله افغانستان څخه پاکستان ته د کتابونو د چاپ په هدف $100,000,000 انتقالیږي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل د حکومت نه پاملرنه او په دې برخه کې د لازمو فرصتونو نه برابرول هغه لاملونه دي چې دغه سکتور یې له سقوط سره مخامخ کړی. په کابل کې بیا د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین د حکومت د نه ملاتړ تر څنګ خامو موادو ته په اسانه لاسرسی هم د خپل کار په وړاندې یو عمده ستونزه یادوي. خاطر پردیس په دې رپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین وایي که څه هم له پخوا راهیسې د کتابونو د چاپ بازار یو څه ښه شوی، خو بیا هم بنسټیز ستونزې د دې سکتور پر وړاندې پرتې دي. د دانش خپرندویه ټولنې مطبوع مسؤل اسدالله دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تر اوسه پورې مطبع یا پریس په یو سند بدل نشو. دلته دا ونشو چې موږ سره زمونږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. اته تاسو پوهیږئ حکومت هم ځینې شیان خپل وړي، هغه کې چاپوي، کمپاینونو کې خپل شیان وړل، په لاهور کې چاپ کړل.
د کابل ښار د ځینو کتاب پلورنځیو مالکان هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د کتاب چاپ نسبت افغانستان ته ارزانه پریوزي، نو همدا دلیل دی چې اکثره خپرندوی ټولنې خپل کتابونه پاکستان کې چاپوي. دوی ویلو دوی سره پراته کتابونه ډیری یا د پاکستان چاپ دي او یا هم د ایران. د افغانستان د اصناف ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 250 مطبعې د فعالیت جواز لري چې یوازې سل یې په پلازمینه کابل کې دي. خو دوی په خبره ډیری دغه مطبعې د یو شمېر ستونزو له امله اوس غیر فعاله دي. د اصناف ټولنې مشر شیرباز کمینزاده بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې د تیرو کلونو په پرتله ظرفیت ښه شوی، خو د حکومت نه پاملرنې دغه سکتور له بحران سره مخ کړی دی.
په اوسط ډول سره دا زه درته ګارنټي درکوم چې په $100,000,000 کې د کتابچو سره هغه شان چې موږ دلته جوړولی شو، د کتاب، کتابچې، کتابونه، د دغو ټولو سره $100,000,000 د خبره اور. که چېرې دغه $100,000,000 تجارت موږ د ملک ته راوړی شو، زه مطمئن یم چې موږ 25,000 کسانو ته پکې زمینه د کار مساعدولی شو.
د ښاغلي کمینزاده په خبره د حکومت له لورې پر افغاني کمپنیو د مالیې لوړول، د اقتصادي او امنیتي ستونزو نه حلېدل او د اړوندو ادارو نه همغږي په دې برخه کې هغه بنسټیز ستونزې دي چې ګټې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته رسي. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي صابر مومن د دې اندېښنو په ځواب کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي
ډیر زیات پرمختګ شوی دی. منګه په داخل کې په افغانستان کې د چاپ د برخې څخه خود کفایت یو، خو دا ډیر کم موارد کې وایي چې موږ ته تر اوسه پورې په دې اړه کوم شکایت نه را رسیدلی دی. لاس فرهنګ وزارت ته ولې تاسو ته معلومات دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د جواز په برخه کې وي او د محتوا په برخه کې وي هر څوک مراجعه وکړي، هغه د اصول له مخې یا د قانون له مخې چې زمون کوم اقدامات دي هغه ترې نسبمو.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ پړه د لازم امکانات د نشتون په برخه کې په داسې حال کې اندېښنې دي چې افغان ولسمشر تل له خصوصي سکتور څخه د خپل ملاتړ ترڅنګ په دې برخه کې د لازم امکاناتو خبره کړي، هغه څه چې به د خصوصي سکتور چارواکي صرف خبرې بولي نه عمل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو ل پیغامونو
خزانیم دلمن ولایت بنایو ول سوالی د پنجاب سنیاړي کني ولن ورور امر زاده ګرم سیل استادان اکثره موټران زما سره پر دادا محمد ګل پرختي د پنجاب د پرختي باندې غلا کیه د حکومت صدا فایس لرو چې مست په امر نه وځي نو خدای په امان نور راځي راځي سنیاړي منو.
بله السلام علیکم، آقای گلیم در کندهار ولایت در پنجوایی و لسوالی در مشان سینسان گولیم در تمور تا تلیفون شبکیو سرداش با تکلیف و تلیفنان کار نکیو جلور دیوالو و الورزی تا پور تا نسی تلیفنان کار نکیو ولد مسئول شاواب سرداشی لیش بس تلیفون شبکیل تا پار لکی بس تلیفنان چکار وکیو و سلام خدای خواهد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان د افغان بېسمت سوات له شمېرې لارې هم ډېر پیغامونه راستوي. سعید احمد عمری له کندهار پیغام راستولی خو ګیله یې کړې، وایي چې تاسو ته پیغامونه ډېر راستوم خو تاسو یې نه خبروئ. نن او پرون مې هم ډېر پیغامونه راستول. دا پیغام دې په څه اړه وو؟ نشته خو دغه لخبور موږ عبدالله عزیز غالب د هلمند مرجې لیکلي له دولت څخه هیله کوم چې د کابل د خراب هوا د مهارولو لپاره اقدامات وکړي. کور مو ودان پیغامونه